سلامونه ستړي مشه دا مخام شپک بچی دي تاسو مخک لا ساته رادیو ناوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سار لشبګو دا مخام تر شپګو په لاندو صفونو نسی وش پنځه وش مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه ته لشبګ نوي د مخامنه خبري مجله په خبرونو پیلو د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا مری د طالبانو لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی. هغې همتراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازې یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږه د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی مری په یو ویډیو پیغام کې چې تېره شپه یې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر خپور کړی د طالبانو نوې پرېکړې ته په اشارې لیکلي دا نوې تګلارې چې ښځې او نجونې له طبیعي نسوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د غریب خبره د غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورڅخه اخیستل شوې او ښځې او نجونې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع کوي. دغه تګلاره به په هرې مور او په هر هغه ماشوم چې لازېږېدلی نه دی اغېز وکړي. د طالبانو د روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتوتونو رئیسانو ته امر وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور د طبي انستیتوتونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوي. د پاکستان نائب خان صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مله احتجاجونو وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر یې په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 14 دی د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې سره راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شو او د تیر کال د مې د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 پکې وژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همداراز غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشي شي. عمران خان چې چرته دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د ډسمبر 14 به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبره ردوي. د سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له همه ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره لوی ګزار بلل کیږي. دا پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د دغې ښار مرکز په لوري پرمختګ کړی دی. همه چې د سوریه په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک ښار ګڼل کیږي او د سوریه د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یغیان په داسې حال کې دا دې ښار په نیولو بریالی شوي چې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسي او ایراني افسرانو په مرسته د دې ښار دفاع کوله. د سوری دولتي خبر اژانس د وی پوزي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسي جنگي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه و درجې و پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ټکانونه ورکړي دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د څونمي خبر ورکړی دی. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامولت سیمه کې ساحل ته نږدې سوې ده. نوموړی د دې زلزلې د شدت کچه 6.6 درجې اعلان شوې وه خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچه و درجې وښوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالبه اورېدلی شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د طالبانو لخوا نوی بندیز د ښځو حقونو څخه کرا سر غرونه ده خو افغان انجونی وای هلی لمن ستلالی
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیدي راته ودرېده او بیا هغه زما په فکر کې سي و کوم څه ولو کوم څه خو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم شوي
همې بعد د نجونو هیلې خوبونه درسره شریک کړو له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. د همدې څخه وړاندې راپور لرو. همدارنګه پاکستان ته به هم ورشو چې افغان کډوال پکې ځورول کېږي.
یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي چې هغوی ویزا او پاسپورت هم لري.
همدارنګه سوریه ته هم ورځو چې وسلوالو پکې د دې هېواد څو خاورونه نیولې. نور مطلب نشته. بلتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زعفري د سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وای په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د خزو د ګډون منع کول خورا طبيزي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د خزو انجونو لپاره یوازینی لار چپاتې وه لمن څوري. د دې کمشنري ویاندی ویلي د اقدام د خزونجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیسته د خبرګونونو په دوام کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړۍ وروستی مورد دی چې د زده کړې کارونورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یو بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کېږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمیر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلی باران ازادي راډیو ته وویل
نو واقعنم زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیدي راته ودرېده او بیخي هغه زما په فکر کې سي و کوم څه ولو کوم څه خو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم شوي. سب د ارمانو خبره نه وله، بلکې موږ غوښتل خپله دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو سي یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره، بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سولو راته.
یو بل انجلۍ چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داس حالت و چې هیڅوک هیڅ جلۍ ته ځان نه پرېږده. دومره ټول شو کاکو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو آخرې وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو کوم چارواکي تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کارګران دا کوي چې تنخواه په وخت نه ورکول کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار څښتنانه ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي او له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي او زموږ مزدوري، نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیسې د یو باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو، دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخواه نه ورکوي.
یو کال کیږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډیرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پستو باغ ده، دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي. او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي او زموږ مزدوري، نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر صفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه، بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي، خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبورۍ له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا سره زور زیاتی کیږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوي وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له لنګونو سره مخ دی. تفصیل زنه کړنه ورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هیڅ لار نه لري، چې دا عملا د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې له اتمه شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته یې وویل.
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی
طالبان درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پراتک سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوي اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي، سو زموږ راتلونکي څرګنده شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخودو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
و در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوي، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسلوالو له خوا د ستراتیژیک ښار هماني ول کېدل د منځني ختیځ په جګړه کې لوی بدلون رامنځته کړی. تفصیل په دې راپور کې:
د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو له خوا د دې هیواد پر دوهم لوی ښار دی ول کې ټینګېدل. د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پال حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبې دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د دې هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه چټک پرمختګ پر ولسمشر بشر الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډېره د روسیه او ایران پر ملاتړ متکی د یو لوی ګزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وای د حماس سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږند نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمینه دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یو هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فیلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشار الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریې حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمص او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغان بچه د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي، له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیوړی کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړی ده، خو دواړه پلازمینې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2013 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمو په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
له خبرونو ور اخوا،
په ایران کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل ګام بولي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب لنیوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمي او د سفر د بندیزونو سزاګانی ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر 13مه د ایفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو، په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهور دینی عالمانو هم ور باندې نیوکې کړې دي. دغه قانون چې څلور اویا ماده لري، له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي او زیاته کړي ده چې ټاکسي چلوونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نکړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقوقو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویلي، دغه نوی قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدای.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا
موږ اصلا نشو کولای دغه متن ته د قانون تعبیر ورکړو، په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول له مراحلو تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړې ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 میلادي کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې لمړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د گشت ارشاد پولیسو لخوا نیول سوې وه. د مهسا لمړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقوقو فعالې نسرین ستوده ویلي، ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخ نه سي، په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهی وایي،
در همین مدت کوتاه که صحبت از مسلمان
کلا چه د حجاب د نوی قانون د تصویب خبره راغله، بلنده موده کې یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړي په وروسته یو نیو کې څه ور باندې راغلل، دوی لزان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول سوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوی قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22مه د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بی حجابۍ د پریښودو لپاره د یو کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونی د اسلامي چارو پوه او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلګر صدیقی وسمقی او حقوق پوه او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده په یو غټ بیان کې د حجاب او ایفاب نوې قانون شرمون کوي او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلی کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. په ایران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلی کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړپوړو دینی عالمانو ته په یوه پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملی زد او تفرقه اچون که بللی او د فسخه کیدو غشتنه کړی ده.
اوس به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو جزئیات درکړو.
نگه تمام پاکستانی ها را محکمه کردن، همه برادر ما را محکمه نکردن. تمام افغانایی که در موتری بودن بیخی جدا بودن و اونا را هیچ از موتر پایان نکردن و هیچ محکمه نکردن. دیگه فعلا آدرسش دقیق بر ما هیچ معلومی نیست.
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی دی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل.
بله، یو برادر مرا روز جمعه تاریخ 29 یا 28
زما ورور یې د جمعې په ورځ یعنی د نومبر پر 9 د اسلام آباد له پېښور مور مارکیټ څخه بیولې. ډیره هڅه مو وکړه، بیا یې هم خوشې نه کړ. یو ان ایچ سی آر ته مو زنګ ووهه، توکن نمبر مو ورولېږه. هغوی وویل چې موږ څه نسو کولی، شخصي وکیل ونیسي. ټولې محاکمه کړل خو زما ورور یې محاکمه هم نه کړ. د افغانانو موټر بیخي بیل و.
دغه یک دوسې وره محکمه وردشان.
پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د وروستیو سیاسي اختلافاتو او لاریونونو وروسته د دې هېواد پولیسو د افغان کډوالو نیول ډېر کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم د پینشن بې په ورځ د ډسمبر په 15 په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اسلام آباد په ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسل له قوله ویلي چې 800 افغانان د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د نیول شویو افغانانو لیست له پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر سره شریک شوی او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه شوې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو په خبره یاد کسان ډېری د اسلام آباد له بارکهاو او پېښور موړ سیمو څخه نیول شوي. یو افغانه کډواله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او پلار یې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
زما پلار د جمعې په ورځ ماښام تقریبا 6 بجې له پېښور مور څخه G94 چې په خپل غریبي بوخت او یوه اونۍ کېږي چې له پولیسو سره اسناد هم درلودل، بیا هم نیول شوی.
نوموړی د یو ان ایچ سی آر دفتر د کډوالو ستونزو ته په ناپامۍ تورنوي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د ملاتړ کوونکو له لورې د لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې ځینې افغان وګړي هم په دې مظاهره کې ګډون کړی و. د اسلام آباد د پولیسو قماندان سید ناصر علي رضوي ویلي چې د نږدې 0 نیول شویو کسانو څخه 55 افغانان وو، خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې افغان کډوال په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا استازي میوند علمی افغان هم نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه تقریبا 15 ورځې شاوخوا کېږي چې د پی ټی آی یوه مظاهره و یا احتجاج و په اسلام آباد کې. بعد له هغه نه یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي، چې ویزا او پاسپورت هم لري. دغه بي سي وانټین کې تقریبا 2000 افغان فامیلونه اوسیږي چې هیچا په دې مظاهرو کې اشتراک نه ده کړی، ولې یو تعداد افغانان نیول شوي دي.
په اسلام آباد کې افغان کډوال او د دوی شورا د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو زورول او نیول بند کړي. د یادونه ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ پیل شوه او تر اوسه په سلګونه زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. دری خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدي سټډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.